سیاسی آزادی رادیو تماشی است. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر ویلي په افغانستان کې بې وزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. نن یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 9 د جولای 19. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. په کابل کې د سیکانو یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هېوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. په کابل کې د سیکانو یوه 14 کلن نجلۍ تښتول سوې ده. دا خبر پرون د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړې. د ورځپاڼې په حواله 14 کلنه سلمیت کور په شور بازار کې د سیکانو د شری چند بابا له ګوردوارې تښتول سوې. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل پر 15 په کابل کې د هر رای صاحب پر ګوردواره د وسلولو په حمله کې وژل سوی و. سلمیت کور د پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شری چند بابا په ګوردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده چې هغه به چا تښتولې وي. په کابل کې د سیکانو او هندوانو د خیر ښېګڼې د ټولنې مشر خوجندر سنگ ټایمز آف انډیا ته ویلي چې 14 کلنه سلمیت کور د جمعې پر ماښام تښتول سوې ده. د کابل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تبدسل کېده چې پرون سهار په پکتیا کې یو تښتول سوی افغان سیک بیرته خوشی کړی سو. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. تواب غورځنګ په خټه د خوست د لکڼو د سیمې وو. هغه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان په توګه دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې کار کړی وو، تیره جمعه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه او جنازه یې پرون خاورو ته وسپارل سوه. د تواب غورځنګ د مړینې په اړه د ارګ په اعلامیه کې چې پرون خپره سوې د ولسمشر غنی په حواله لیکل سوي چې تواب غورځنګ د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د عامه افکارو د روښانولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره هڅې کولې. ولسمشر غنی په ځانګړي ډول د خوست خلکو ته تسلیت ویلی دی. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې 4 تنه وژل سوي او 6 تنه ټپیان سوي دي. د تالو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی پرون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کورنیو ترمنځ جګړه په ترموش کلي کې سوي ده. د تالو برفک ولسوالۍ د ترموش په کلي او شاوخوا سیمه کې غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري او غیر مسؤونه ګڼل کیږي. په جګړه کې د شکیلو کورنیو لغړو سره رسنیو خبرې نه دي کړې. د هغوی د جګړې دلیل هم نه دی څرګند شوی. د اورزګان د والی ویاند وایي د سړک غاړې ماین په 14 کې پرون درې ملکیان وژل سوي دي. زړګي عبادي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه 14 تیر ماښام د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار پر یو موټر سوي ده.
د وسوال مخالفینو د شخکړی ماین له عمله درې تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلډر موټر کې سپارو او اورزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید شوی دی.
وسلوله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداري ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د دغو دریو هیوادونو مشرانو پرون په یو ګډ بیان کې پرته له دې چې د یو هیواد یا سازمان نوم واخلي ویلي، پر هغو اړخونو چې پر لیبیا د وسلو له بندیزونو سرغړونه کوي د بندیزونو طرحه برابره کړې ده. د اعلامیه په بروکسل کې د فرانسې، جرمني او ایټالیا د مشرانو په کتنه کې برابره سوې ده. په بیان کې په لیبیا کې له ټولو سیاسي اړخونو او د هغوی له نړیوالو ملاتړو غوښتنه سوې چې په لیبیا کې پوځي فعالیت بند کړي او د وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. په لیبیا کې په 2018 کال کې د معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او لا هم روانه ده. قطر، ایټالیا او ترکیه په لیبیا کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلې. د فرانسې حکومت په وار وار پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز مات کړی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه لکه مصر او روسیا بیا په لیبیا کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو چې قومندان هفتر یې مشري کوي ملاتړ کوي. د امریکا د جمهور ریاست لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیه د امریکا د جمهور ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن تیرو جمعه په یو غونډه کې ویلي و چې لمخ کې هم ورته څرګنده و خو اوس چې استخباراتي معلومات ورسیږي خبر دی چې روسیه پر روانو ټاکنو کې د مداخلې هڅې کوي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي. بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. داسې ګڼل کیږي چې هغه به د نومبر پر درېمه د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ وړاندې ودرېږي. کچېری ټاکنې وګټي د 2021 میلادي کال د جنوري پر شلمه به د ولسمشر په توګه رسمن کار پیلوي. په امریکا کې له دود سره سم د جمهوري ریاست لپاره د مخکښو ګوندونو کاندیدانو ته مخکې له مخکې استخباراتي معلومات ورکول کیږي تر څو د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د جمهوري ریاست لپاره تیار سي. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دې ډلې مالی وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دی د 2021 میلادي کال تر پایه وغځول سي. خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دې دا موده تر 2022 میلادي کال پورې تمدید سي. د نړۍ شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې سعودي عربستاني کوربتوب کاوه په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 میلادي کال تر دویمې نیمایي وغځول سي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یو ناورین دی. په غزنی کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرانیانو شمیر زیات شوی.
دغه افغاني طالبان تر څنګ پنجابیانو وزیرستانیانو داسې طالبان چې بېخي موږ په ځبونه پوهېږلو دوی سره ګډ کار کوي په یو ځای کار سره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
د ځوان فعال تواب غورزنګ جنازه پرون په خوست کې خاوره ته وسپارل شوه.
تواب الدین غورزنګ د ملي وحدت ارمان درلو دغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله.
داسې راپورونه په دې وروستیو کې خپره سوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. پر دې موضوع هم راپور اوري چې د ایران ولسمشر وایي شایي په دغه هیواد کې 25 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته سوي وي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یو پېښه نه بلکې یو ناورین دی. هغه ویلي چې افغانانو د کورونا وایرس خپرېدو په پیل کې خپل هیوادوالو سره د مرستو لارې څرګنده کړه چې سره له دې چې د دې هیواد اکثر وګړي په سخت بېوزلي کې ژوند کوي خو د یو بډای ولس احساس لري. فرشته جلالزی جزئیات برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې فقر یو ناورین جوړ کړی او تر 90% زیات افغانان په سخت نیستۍ کې ژوند کوي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په کابل کې د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروګرام د پایل په مناسبت په غونډه کې کړې ده. هغه د دې پروګرام په اړه ویلي:
شروع کار د افغانستان است، مسؤلیت کار از افغان است و حق کار در
افغانستان. دی وایي د کار پایل په افغانستان کې دی، د کار مسؤلیت د افغانانو دی او دا کار به په افغانستان کې پای ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی تر دې وروسته نسی کولای چې د افغانستان د پراختیا مسؤلیت د نړیوالو په خیرات پر مخ بوزي او افغانان باید د خپلو سرچینو کار واخلي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو اونیو کې له فقیرو خلکو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی وویل چې دا پروګرام تر جدي څارنې لاندې پلی شوی او له هغو کسانو سره به چې په دې برخه کې یې له قانونه سرغړونه کړي جدي چلند وشي.
چیزی که ما سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90%
دی وای پر هغه څه چې زه ویاړم هغه دا دی چې سره له دې چې د دې ولس په سلو کې نوي برخه په سخته نیستۍ کې او د ورځې تر دوو ډالرو په کم عاید ژوند کوي د یوه پیاوړي او غني ولس احساس ورسره دی. له نیستمنو کورنیو سره د حکومت د مرستې پر پروګرامونو چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام هم پکې شامل دی مکررن انتقادونه کیږي. د کندهار اوسیدونکي فیروزې ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې دوی ته کله هم مرستې نه دي رسېدلي. دا وایي چې یو کال اوسو چې میړه یې ورک دی او دا نه ده خبره چې هغه به چیرته وي. دوه کوچنیان لري. دا وایي د خوراک لپاره څه نه لرو خو مرستې به هم سوي وي موږ ته نه دي رارسېدلي. نړیوال بانک په وروستیو کې یو راپور خپور کړ په افغانستان کې د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وبلل. نړیوال بانک وویل چې د کرونا ویروس د خپرېدو پر حکومت د اقتصادي فشار او د خلکو د عوایدو د کمېدو له کبله به د 2000 میلادي کال تر پایه د هغو افغانانو شمیر 2.5% سي چې د فقر تر حد لاندې ژوند کوي. د ډیرو څارونکو په باور د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو دلیل د بیکارۍ زیاتوالی دی. هغوی پر حکومت نیوکه کوي چې خلکو ته د کار د موقع په پیدا کولو کې ناکام سوی دی. په کابل کې د اقتصادي چارو یوه څارونکي سمیم سارم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له سخته فقره او له نیستۍ د خلکو د ژغورلو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه لري.
د غزنی اوسیدونکي د ولایتي شورا استازي او محلي اداره وایي د دې ولایت په اکثرو سیمو کې د وسلولو مخالفانو په لیکو کې بهرني جنګیالي راغلي دي. د ادعا کوي چې په دغو بهرنیانو کې پاکستانیان، چچنایان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي. خو وسلول طالبان دا نه تاییدوي چې د دوی په لیکو کې دي بهرني جنګیالي شامل وي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي له طالبانو سره د پاکستانیانو تر څنګ د نورو هیوادونو وګړي هم شته چې دوی هیڅ په خبره نه پوهیږي.
دغه افغاني طالبان تر څنګ پنجابیانو، وزیرستانیانو، داسې طالبان چې بېخي موږ په ژبه نه پوهېږو له دوی سره ګډ کار کوي، په یو ځای کار سره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
دا ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی نورګل هم ورته خبره کوي.
په دغه ولسوالۍ کې د حضور زیات شوی ده او بدبختانه د دې تر څنګ ځینې د بهرنیو هیوادونو وسلوال هم شته. پکې پنجابي وسلوال طالبان دي، وزیرستانان هم پکې شته او چینایي وسلوال هم.
د غزنی اوسیدونکي له دې امله اندېښمن دي او وایي د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پراختیا او د لیکو پیاوړي کېدل د غزنی ښار امنیت هم له ستونزو سره مخ کولی سي. دا غزنی د ولایت شورا غړي بیا ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې پاکستانی پوځیان هم شته. د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د غزنی د یک وندړو ولسوالیو ته له 1500 تر 1600 پورې پاکستانی پوځیان راغلي چې برګې دریشې او تورې خولۍ لري. د ده په خبره دغه پوځیان د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جنګیږي. دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکی هم دا موضوع تاییدوي. والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل دغه جنګیالي په خوا هم وو خو اوس یې شمیر زیات سوی دی.
په دې وروستیو کې ځینې بهرني اتباع هم د غزنی په ځینو نقاطو کې لیدل شوي دي او حضور لري، لکه پاکستاني او عرب او چچدایي. ولی خوشبختانه په غزنی کې مشت واکونه د دې پوره وړتیا لري چې د غزنی د خلکو نه دفاع وکړو، دښمن ته خوله ماتوونکی ځواب ورکړو.
وسلوال طالبان بیا د افغان طالبانو په لیکو کې د هر ډول بهرنیو جنګیالیو لشتون څخه انکار کوي. د یاد ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د هیچا مرستې ته اړ نه دي، بلکې خپل جنګیالي جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې ځایي اوسیدونکي په خواله رسنیو کې هم په غزنی کې د دغه بهرنیو جنګیالیو د شتون خبرې خپروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه سوو. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه وایي چې د اسد میاشتې په پیل سره د اوړي رخصتیو ته ځي او د رخصتیو له تمامېدو سره به کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکړي. دیوانه درو نور تفصیل.
په وزارتونو کې به د سرپرستی دوام د ولسی جرګې د اوړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو دغه شان روانوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې غړي به د اساسي قانون پر بنسټ د اسد په لومړۍ نیټه د اوړي رخصتۍ پیل کړي او یوه نیمه میاشت وروسته کله چې بیرته له رخصتیو راستانه شي که د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی وي نوماند وزیرانو ته به د باور یا نه باور رایه ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په وروستیو څو اونیو کې دوی ته د نوماند وزیرانو د پیژندنې په برخه کې په خپله ژمنه عمل ونه کړ.
څوار موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړي دي. اما د خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده. اما وخت چې مو جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړي دي هغه هم دا تعهد را کړی چې ډېر زر به زه وکوم معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي. هر څوک وزارتونه غواړي نو بدبختانه دی نه پوهېږي چې هغه خپل
حکومت سمو دا وړاندې ویلی وو چې ډېر ژر به نوماند وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي. که څه هم د حکومت په دې ژمنې څو اونۍ اوښتي خو تر دې دمه ولسی جرګې ته نوماند وزیران نه دي ورپېژندل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د مصالحې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لخوا د نوماند وزیرانو نه معرفي کول دا بهیر ځنډولی دی. خو ملي مصالحې عالي شورا کې یو شمېر سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی عبدالله دغه لیست ولسمشری ماڼۍ ته استولی دی. له ډېرو هڅو سره د ولسمشری ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تازه نظر څرګند نه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتون وایي ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پیژندلو په لړۍ کې ځنډ په وزارتونو کې د کارونو بهیر پس کړی دی. افغانستان کې د وزارتونو او مهمو ادارو سرپرستی هغه ستونزه ده چې تل جدي انتقادونه پرې شوي. د افغانستان ملي شورا او عام خلک وایي په ډېرو مواردو کې سرپرستان ځواب ویونکي نه دي او د کارونو د پرمخ بیولو او پروژو په پلي کولو برخه کې ناغېړي او بې پروايي کوي.
سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د امنیت شورا د پخوانی وایان تواب غورزنګ جنازه پرون په خوست کې خاورو ته وسپارل سوه. ولسمشر غنی پر د مړینې خواشینی ښولې ده. نجیب الله لوخیل او نور تفصیل.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو او د امنیت شورا د پخوانی وایان تواب الدین غورزنګ جنازه د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو په ملتیا په پوځي چورلکو کې خوست ته ولېږدول شوه. د خوست په اداري کمپلیکس کې د غورزنګ د جنازې له ادا کولو وروسته د افغان حکومت ځینو چارواکو د هغه په شخصیت، وړتیا او ژمنتیا خبرې وکړې او هغه د هیواد د پرمختګ، د سولې د ټینګښت او د افغانانو د یووالي ارمانجن وباله. د ولسمشر ارشد سراکار وزیر عبدالرشید ایوبی په خپلو خبرو کې ویل تواب غورزنګ د ځوان نسل غږ وو.
تواب غورزنګ د دې وطن یو لویه سرمایه وه. همیشه به د ملي یووالي لپاره په خپلو ځوانانو باندې غږ کول. همیشه به ځوانان د افغانستان د خدمت لپاره منسجمول. دا یو رسا غږ وو د دې وطن د بچیانو. خدای تعالی دې غورزنګ صاحب وبخي.
د تواب غورزنګ په مړینه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د یو شمېر چارواکو سربیره د کوزې پښتونخوا پیژندل شویو سیاستوالو افراسیاب خټک او محسن داوړ هم د غم شریکۍ پیغامونه شریک کړي او نوموړی د لروبرو پښتنو د ځوانانو د پوهې او بصیرت یو مثال بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د جنازې ګډونوالو ته په تلیفوني خبرو کې تواب غورزنګ له هغو ځوانانو وباله چې د دې هیواد خدمت لپاره یې په پوره اخلاص پر ځان زحمتونه وګالل.
د افغانستان یو ځوان تکړه او ډېر متبهره شخصیت چې د افغانستان لپاره یې په ډېرو زحمتو کې هغه خپل اخلاص ثابتوي. د خدای رضا وه چې په حق ورسېده.
نعمت الله احمدی له غزوانانو دی چې د تواب غورزنګ نږدې ملګری پاتې شوی.
د غورزنګ صاحب لوی ارمان دا و چې سوله راشي په وطن کې. ماته به همیشه دا خبرې کولې چې سوله وي، ولایت په ولایت به ګرځو، کوڅه په کوڅه، کلی په کلی به ګرځو. خدای دې د دغه ارمان پوره کړي او موږ هیله لرو چې د دې ارمان د پوره کولو لپاره به د لارې تعقیبو.
د نظر خوان فرید الله قربان ویل غورزنګ د ملي یووالي ارمان جان و.
تواب الدین غورزنګ د ملي وحدت ارمان درلود. دغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله او د دې ترڅنګ په هیواد کې د شته ټولنیز ناخوالې جنگونه د دینه سخت زوریده.
د تواب الدین غورزنګ خسرو ماما زید شنګر د حکومتي چارواکو او نور دوستانو له همدردی او د غورزنګ د ناروغي پر مهال د هغه د پښتنې او یادت او همدارنګ خوست د نوموړي د جنازه پر انتقال کې د همکارۍ لعمله مننه وکړه.
دوی د تواب غورزنګ د ناروغي پر مهال دوی د تواب غورزنګ د شفاخانې ته د انتقال په وخت کې همدارشان خوست د انتقال په وخت کې خورا زیات زحمتونه وګلل. دوی ته د خدای اجرونه ورکړي.
تواب الدین غورزنګ د خوست لکړون لسې فارغ شوی وو او د ماسترۍ په کچه یې لوړې زده کړې کړې وې. هغه یوه مېرمن او درې اولادونه لري او جنازه یې د خوست مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
اوس به احمد شبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکو حضور په اړه مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب لیکوال د واشنگتن حکومت ته د خبر تر غوښ ورتیروي چې له ناورین ټکی راتلونکو ته فکر وکړي. لیکوال خبرداري ورکوي چې شای طالبان بیا پر افغانستان مسلط شي او بیا هلته بنسټ پال وروزل شي او د ترهګرو ځالې جوړ شي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان او روسي نفوس ته هم اشاره شوې ده. لیکوال دا نتیجه اخلي چې شرایطو ته په کتو ممکن امریکا افغانستان ترک نه کړي. د فبروري د 9 منټې د سولې د تړون لمخې په دې شرط چې طالبان بل ترهګرو سره مبارزه کوي امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر نیمې لپاره افغانستان اوسي. د سولې د تړون لومړۍ مرحله تیره اونۍ بشپړه شوه او لښمن سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکم شو. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیشنبه پروس په ټویټر کې ولیکل چې د سولې دوهمه مرحله به مشروطه وي. موږ به د زندانیانو د خوشی کېدو، د شخړو د راکمېدو، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره فشار راولو. د دې خبرو لپاره طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې بدلون راوستی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې دغه تغییر ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. ورځپاڼه د څېړونکو په وینا لیکي چې په مذاکراتي ټیم کې بدلون شایي له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره ښه خبر وي او دا د دې نقشه ده چې طالبان د سولې دوهم پړاو ته څومره جدي ګوري. طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې د خپل مؤسس ملا محمد عمر زوی دیرش کلن ملا یعقوب شامل کړی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په واشنگتن کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د برخې د مرستیال اندریو وایلډر خبرې راخیستې دي چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی ځکه چې طالبانو داسې ټیم جوړ کړی دی چې د دوی ډېر مشران پکې دي او تر اوسه چې کوم ټیمونه جوړ کړي وو د هغوی په پرتله دا ډېر پراخ بنسټ دی او شاید د خبرو د لومړۍ مرحلې لپاره به داسې یو ټیم ډېر ضروري وي. اندریو وایلډر زیاتوي چې دا د دې نقشه ده چې طالبان نیت لري چې جدي خبرې وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي د فبروري په 9 وروسته له څه باندې یو نیم کاله خبرو امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او دا د جګړې په څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د سولې لپاره تر ټولو مهم چانس ګڼل کیږي.
د هند او چین اړیکی او اغیز یې د چابهار پر پروژې. چابهار هغه بندر دی چې افغانستان له هند او هند له منځنۍ آسیا سره نښلوي. په هند کې په وروستیو کې داسې راپورونه خپره سوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. د دې راپورونو په اړه ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړي دي. احمد شیبر راپور لري.
هندي رسنیو په وروستیو کې د چابهار د بندر مسلې ته پاملرنه زیاته کړې ده. د رسنیو تور پوری کړی دی چې ایران له دې پروژې څخه نوی ډیلی اړخ ته کړی دی. د ایران د لارو او شور جوړونې د وزارت مرستیال خیرالله خادمی وایي د چابهار له پروژې د هند څنګ ته کولو علت دا دی چې نوې ډیلی د دې پروژې د تامینولو چارې نږدې 3 کاله ځنډولې دي. تر دې مخکې د ایران د بندري چارو د سازمان مرستیال فرهاد منتصر ویلي وو ایران اصلا د چابهار بندر په برخه کې له هند سره کوم تړون نه دی کړی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د راپورونو له مخې چین غواړي په ایران کې پانګونه وکړي او د هند او چین ترمنځ پر پوله د جګړې له امله د نوي ډیلي او پیکینګ اړیکې خړپړ شوې دي. دا جګړه لومړی ځل دوه میاشتې مخکې پیل شوه او بیا د جون په میاشت کې سخته شوه چې هندي ځواکونو پکې د خپلو شلو سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا جګړه په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخته د دواړو هیوادو ترمنځ بلل شوې ده. سوال دا دی که هند چابهار له بندره څنګ ته شي د دې پروژې راتلونکی به څرنګه شي. په سنګاپور کې د آر ایس ای ایس په څیړنیز مرکز کې څیړونکي سمیتا ناریان کوتی چې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر په اړه څیړنه کوي وایي هند د چابهار په ټوله پروژه کې برخه نه لري.
اجازه راکړئ چې له دې ځایه خبره راواخلم چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو موضوع د هند او د ایران د تړون برخه نه ده. په 2015 او 2016 کلونو کې چې کله ایران او هند د چابهار په اړه جدي خبرې پیل کړې، تر ډېره د خبرو اصلي تمرکز په چابهار کې د شهید بهشتي د بندر په اړه و. یعنې هند غوښتل چې دا بندر پراخ کړي او هلته پانګونه وکړي. د دې پروژې دوهمه برخه له چابهار تر زاهده نه د اورګاډي د پټلۍ تیرېدل و چې له هغه ځایه افغانستان ترسیږي. په دې مسیر کې لارسته خو ریل پټلۍ نسته. په دې ډول درې سره هیوادو د مالونو د لیږدولو په خاطر د اسانتیا او پرامنځته کولو موافقه وکړه. د دې پروژې یوه برخه عملي سوې ده، یعنې هند له چابهار بندر استفاده کوي چې تر ډېره خوراکي مواد او غنم د هند له یوه غربي بندره چابهار او له هغه ځایه افغانستان ته انتقال کړي دي.
میرمن کوتی په دې اړه چې د چابهار پروژې ته اصول هند اندېښمن دی زیاتوي.
دا پیښه په داسې وخت کې سوې ده چې د چین او هند ترمنځ سیالي خورا په زیاتېدو ده. هند د نورو لارو د موندلو په هڅه کې دی تر څو په سیمه کې له چین سره یو توازن رامنځته سي، او د چابهار پروژه یوه لاره وه. ایرانیان هم ښکاره ده چې خوشاله کېدل چې هند برخه پکښې واخلي او له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته ایران لاره پیدا کوله. خو دا باید زیاته کړم چې په وروستیو دوو میاشتو کې هند او چین پر پوله نښتې کړي دي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو بدې نښتې دي. په ورته وخت کې موږ د هند او ایران ترمنځ د تړون شاهدان یو چې دا هر څه په هند کې پر عمومي نظر اغیز کړی دی.
ایران د روان کال په پیل کې خبر ورکړ چې له چابهاره د افغانستان په لور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. دا لاره 628 کیلومتره ده چې د زاهدان، بیرجند او مشهد له لارې له افغانستان سره وصلې شي. د ایران د ښار جوړونې وزارت هغه وخت ویلي وو چې دا په ایران کې د ریل تر ټولو اوږده کرښه ده چې د اقتصادي بندیزونو سربیره به د کال تر اخیره د دې لارې 150 کیلومتره جوړه شي. افغان چارواکو د دې لارې د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د اورګاډي د ادارې د فنی چارو مرستیال عبدالباری صدیقی هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چابهار پروژه یوازې سوداګرۍ ته مهمه نه ده، دا پروژه سیمه سره تړي. د ایران او هند اړیکې که چیرته خراب شي ممکن د افغانانو پر هغو ګټو منفي اغیز وکړي چې له چابهار بندر څخه یې هند ته د صادراتو او وارداتو له لارې ترلاسه کوي. خو میرمن کوتی وایي په دې بندر کې یوه آزاده تجارتي سیمه هم شته او هند هلته د پانګونې لپاره له ایرانی لوري سره په خبرو ده.
او اوس هم یوه سیمه ییزه مسئله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل له کله چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې خپور شوی شي 25 میلیونه ایرانیان په دې خطرناک وایرس اخته شوي وي. روحانی له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې کورونا وایرس خپل صحت ته جدي ګواښ وګڼي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد د روغتیا وزارت د یوې نوې مطالعې پر اساس اټکل وکړ چې 25 میلیونه ایرانیان شای په کرونا ویروس اخته شوي وي. د ایران د ټولو وګړو شمیر 1.8 میلیونه ګڼل شوی دی. ولسمشر حسن روحانی د ایران له دولتي ټلویزیونه پرون په وینا کې وویل
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی
دی. وایي چې زموږ تخمین دا دی چې تر اوسه 25 میلیونه ایرانی اتباع په کرونا ویروس اخته شوي دي او نږدې 14,000 ایرانیانو خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. کرونا ویروس په انسانانو کې د کووید-19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکي ده. د ایران د ولسمشر په وینا تر 200,000 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي او په راروانو میاشتو کې شاید دوه برابره زیات شي. روحانی ونه ویل چې دا اټکلی څرنګه کړی دی. یو شمیر څارونکي او کارپوهان د ډېرې مودې راهیسې وایي چې په ایران کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې شایي تر هغه زیاتې وي چې حکومت یې رسمن تاییدوي. د ایران د پارلمان په یوه راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور سو ویل شوي وو چې په هغه هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر شایي تر هغه چې حکومت یې رسمن اعلانوي دوه برابر زیات وي. د ایران د روغتیا وزارت پرون هلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو وروستی شمیر اعلان کړ. د حکومت د دې ادارې په وینا په ایران کې 211,000 او 666 تنه تر پرونه په کورونا ویروس اخته شوي وو. د مړو شمیر 13,990 تنه وو. په ایران کې په وروستیو څو اونیو کې په کورونا ویروس اخته کسانو ورځنی شمیر هم لوړ سوی دی. د ایران حکومت پرون په تهران کې د یوې اونۍ لپاره بیا بندیزونه ولګول. د یوې اونۍ په موده کې به د تهران خلک د فرهنګي او مذهبي میلو او مراسمو د ترسره کولو اجازه نه لري. خوړنځایونه، د لامبو وهلو حوزونه، روبرن او نور داسې ځایونه به چې په یوه وخت کې ډېر خلک پکې راغونډېدلی سي تړلي وي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د سیکانو یو 14 کلن انجلۍ تښتول شوې ده. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینې خواشینی څرګنده کړه. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د امریکا د جمهوری اساسات لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیه د امریکا د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنی هڅو ته دوام ورکوي. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویم نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. تاسو زده رادیو ته غوښیست. ژوند کشالی کشالی د هارون بچا نوی سندره ده چې په همدې خبرونه کې د دوه اونیزو پروګرامونو تر خبرېدو وروسته اوریدل سي. اونیزو پروګرامونو مو یو د حقیقت صدې او بل هم تاندې څنګه دی. خو تر هغه مخکې ورزو نورستان ته. د افغانستان په ختیځ کې نورستان د ملي پارک په نامه نومول سوی دی. د نورستان اوسیدونکي له حکومت غواړي چې له کونړ څخه نورستان ته غځېدلی سړک پوخ کړي او په مرکز پرون کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي او د دې ولایت طبیعي ښکلا یې څو برابره زیاته کړې ده. دا طبیعي ځنګلونه له پیړیو راهیسې په قومي تړو ساتل شوي او اوس هم ساتل کیږي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ولایت په ملي پارک ونومولو او تر یو حده بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده. خو د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دی چې له کونړ نورستان ته غځېدلی سړک په اساسي توګه پوخ کړي او په نورستان کې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي. شاعر او لیکوال امان الله نورستانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
ټول نورستانیان افتخار کوو. د سیلانیانو لپاره هم زمینه مساعده ده. امنیت د نگران انشاءالله دومره بد نه دی. خو متاسفانه بعضی مشکلات موږ لرو. په سړک باندې هم کارونه روان دي خو خامه سړکونه دي. پاخه سړک موږ نه لرو. نو دولت لپاره پکار دی چې توریزم لپاره کوم سیلانیان چې راځي د دې لپاره اصلي هوټل جوړ شي.
د زرین په نوم یو بل تن هم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره کوي.
دغه رستوران نشته، هوټل نشته. باید دې بخش کې باید کار وشي. مرکز حکومت زموږ د غوښتنه ده. اولین مشکل زموږ دا چې باید سړک پوخ شي.
د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم پیزي د جولای په 13 نیټه مشال راډیو ته وویل. د سړک د پخېدو ابتدایي چارې پیل شوي او د خاروالۍ په ګډون خصوصي سکتور هم لاس په کار شوی چې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه په عصري بڼه جوړ کړي.
عمومي سړک تقریبا 30 کیلومتر اسفالت کار عملا پیل شوی ده. د 22 کاري میاشتو په دوره کې انشاءالله رحمان کار بشپړ کړي. مرکزي مقاماتو لخوا تقریبا 200 میلیون افغانۍ نورستان ښاروالۍ لپاره اختصاص ورکړل شوی و. پروسه کل یو عصري هوټل جوړ شوی ده او په زمين کې عملا څلور هوټلونه د کار لاندې دی. یو نیمه استعمال د میاشت تر اخره پورې بهره بازاري ته وسپارل شي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې که نورستان ته غځېدلی سړک پوخ او د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې برابرې شي، په دولتي عایداتو سربیره به ورسره د نورستان د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو خبرونه.
جوړون کای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وروړاندې کېږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا، هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
نقد درلود، نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو، که نواقص درلود نواقص یې ومنو.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډېره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږېږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډېرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کېدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډېر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چېرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سی کار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وروړاندې کېږي نو حتما ناکامېږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بېل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډېر کله یې هڅه نه کوله چې وغږېږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې. داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تېرېدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کېږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کېږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تاون بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تاګه دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا، هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس، تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تېر شوی ده، داسې وخت درباندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به کوله، شوخي به کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولای شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جرا شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
پدان د بی باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول پدان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمون په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې خپل ځان په تایید کړي. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر رابطه او د نورو پر رابطه او په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي، یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نو د دې
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې گیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونو اخته شي. یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د جړا یا د بی نتیجګۍ او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي واستواره کولای، هیڅ وخت انګیزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی او ډول شرایط ته، حاکم شرایط ته وزد داسې بد دی، بس داسې دی.
دا
حل لارې بچي، ته ټول مهمه او لمړنۍ حل لار پزان په هیدنه ده. ډیر کسان پزان نه پوهیږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پیژني، څه دي همیشه د نور قضاوتونه درات ځان پر رابطه باندې ډیر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري ځان پر رابطه، هغه مثبت قضاوتونه یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري یا ما ګډېره ده. حتی بعضی کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیق خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډیر معنی تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نشي کولی. کړی اسنه دای هغه د قائل دی خو ځان د اس قائل دی اسنه د خزانه وته لري باندې فزان نه په هیته تر ټولو ډیر لوی لامل دی او دا باید راف شي کو غوړ چې دا سوند حل کو فزان باید وو پویګو خپل توانمندی شخصیت له حس خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدئولوژي خپل احساسات او عاطف خپل سرمایه وګڼتونه دا زموږ شتمنی ده او تفاوت نور سره دی مثبت وګڼو کمې ونه ګڼو او ومایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه چې وګورو کیدای شي پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغه نه باید ونه ډار شو بعد وخت موږ موش کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پایل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي بیا مو دا اوسي چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی اصلاح یې کړو واقص درود نه واقص اومنو اما پایل ډیر زیات مهم دی په دې خاطر بل د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دی یو چاره پارسه خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې او پویږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
درنوټونکو لټولن په استاد ضیاء الحق شم سره مو مرکه وبریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه ښه وخت ولري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني په دغه پروګرام کې را سره کاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال دی جناب کټوازی صاحب په خیر اغلی بحثه مننه کور ودان جناب کټوازی صاحب زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوی ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړی نه پر رخصتۍ باندې ځای سمه ده
bale bale څنګه چې اساسي قانون ویلي دی هغه چې د اسد په لومړی نیټه به کورای ملي پاکستانی رخصتۍ وکړي
بله نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیدانو ته رای ورکړي پر رخصتۍ باندې ځي
واقعیت هم د شفق ورور کابینه مخ حکومت باندې د هغې نه فشار ډیر وو بلاخره رئیس صاحب د شورای مصالحي ډاکټر صاحب عبدالله او نه پوهنه د خپل برخه کابینه معرفي کړي نو اوس ولسی جرګه نشي کولای هغه د تدمی لپاره انتظار وباسي چې د قانون اساسي ویلي دي ولسی جرګه به ځي تعطیلاتو ته له تعطیلاتو بعد به حکومت کابینه ماري
کټوازی صاحب لډیر مدیر هیڅ وزارتونه او ځینې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او یو شکایت او انتقاد دا دی چې سرپرستان د هغه ډول چې وزیران متحد دي کار ته او پاسخګوی دي سرپرستان نه دي فکر نه کوي چې دا مشکل بلا پسې دوام وکړي
ولا شفق صاحب بار بار موږ ولسی جرګې په حکومت باندې غږ دا ده تیر مخکې حکومت زموږ به هر وخت په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کوو چې بالاخره دا د سرپرستۍ مسله باید ختمه شي او وزیران د ولسي جرګې او ملت ته باید پاسوګویي خو بدبختانه هغه وخت چې مشکلاتو دوی دواړه نه وتوانېدل تر اخره یې کابینه د سرپرستۍ په چوکاټ کې پاتې شوه او د سرپرستۍ قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي اما حکومت ناتوانه و تر اخره یې کابینه نیمګړې او د سرپرستۍ کې پاتې شوه بالاخره وخت چې نوي انتخابات وشو رئیس جمهور له موږ سره په اول د شروع د انتخاباتو کښې ناست و چې زه به ډېر زر وکولای شم خپل هېواد ته لس ورځو کښې تاسو ته کابینه معرفي کړم او دا به نور د سرپرستۍ قانون له بینه ولاړ شي او دا به یو قوي کابینه وي چې هم د افغانستان خلکو ته جواب کوی وي هم شورای ملي ته اما بیا هم د سیاسي جوړجاړي له امله کابینه وځنډېدله تر اوسه نه ده معرفي شوې نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږ دا دی چې که چېرې موږ یو منظمه او پیاوړي حکومتي کابینه ولرو په دې اساس وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي نو دا به د نظام لپاره ډېر په ګټه
جناب کټوازی صاحب دا چې سمکان لري چې کچېره د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم شي او استاد رخصتۍ وزندېږي.
بالکل دا چې هم ستاسو قانون اساسي کې ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسی جرګې تعطیلات وزنډوي او په دغو شپو کې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسی جرګې وزنډوي. د ولسی جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لیواله دي موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تیریږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا زګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کې لري. نو دلته ولسی جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساسو شرایطو کې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي چې کزر معرفي سي کابینه څنګه؟
بله، خو څو واره موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. اما د خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسو په رئیس صاحب دې مصالحې چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي. اما وخت چې موږ جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکوم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي. هر څوک وزارتونه غواړي نو بدبختانه دی نه توانېږي چې هغه خپل لیست
بالې کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیر سره په دوبی په رخصتیو باندې ځئ، د اساسي قانون لمخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دي هم دا په دې معنی نه دي چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي. یعنی وکیلان په یو ډول سره باید له خپلو ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور پاړې راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شپږ ته دا د تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل ته مکلف ده په دغه 15 ورځې کې د یو لاړ چې له خپلو ماکلینو سره کښېني. یعنی دا رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. دا خپل ولسونو سره وګوري هغه مشکلات چې په محلي ادارو ولایتو ولسوالیو کې دي، د ولس لپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد هم دا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنې فکر کوئ چې خپله وظیفه دوی سمه نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، زموږ اخیری عمومي جلسه د دوشنبه په ورځ تاسو باندې مطبوعاتو له طریقه نما خبرې واروي. نما ټولو وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلي ملت لپاره تاسو دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسیږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم اولاد یګانه غوستي چې امید چای چې دغه ولسی جرګه ده ورته. نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان به وکولای شي چې دوی خپلو ولایتو ته خپلو ماکلینو سره وکړو.
کله کټوازی صاحب، چې تعطیلاتونه د ولسی جرګې غړي بیرته راځي، اولین کار به څه وي؟ کاندید وزیرانو ته رایه ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته؟
د ټولو نه مخکوم شفق صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو ته له هر څه نه موږ ته په دې اساس وخت کې کابینه ده. کابینه هم موږ په حکومت باندې غږ کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي چې هغه را وزیر چې تاسو معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي په هغه ارته کې زده کړې کړې وي. نو د ولسی جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي.
بله، د کابینې غړو ته رایه ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټوازی صاحب، هغه بد څه وي؟
د وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس شورای مصالحې غږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور دېرش ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني. دوم خبره د موږ د وزیرانو اسنادونه پنځه کمیشنونه د موږ کار پې کوي او زه خپله میناش د لومړی معاون د ولسی جرګې د کمیشنو په راز کې هم د دې اسناد کتل کېږي. هر هغه اسناد چې دي هر نامزاد وزیر قابل دي قبول نه وي خلاف د قانون اساسي وي رخصتی او کوم وزیران چې مستحق دي وی او اسناد کې هر څه برابر وي هغه ورسې جرګې کې به صندوق ورته کول کیږي نو کچېرې رایې واخلي هغه به منایست وزیر دی افغانستان د کابینې پاتې کیږي او که رایې وانخلي ولسمشر له موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي او بالاخره کور ته به ځي دا به یې پر حکومت کې.
بله، او وروستۍ پوښتنه مې لپاره دا کټه وازی صاحب چې تر اوسه پورې به د تیرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي خلک یو څه انتقاد لري چې یا به هم نصاب نه و پوره د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو ځینې وکیلان پې اخته دي کارونه هم څنګه تر سره سوي ترې راضي یاست کنه؟
شفق صاحب ټول اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم له کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده یو جلسه هم د موږ بې اغنه ونصابه تاسې مطبوعات کتلی شي موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي په هر شکل کې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب را کړی ده در حاله چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اختر په صورت کې هم موږ د ټلیفونو له لارې او د وطن د ستاسو له لارې په هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید سالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړی او وکولای شو قوانین پاس کړو یا یې رد.
ډېره مننه جناب کټه وزی صاحب.
مننه شفق صاحب.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نا کاروبار نو جو کد لیڈر نا تور خامار نو جو کہ خود بھی نا فتوینا خرتی دی نظرینا خرتی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرس شولے انقلابو نہ خرس شول پیر تاریخو دیر قلمون خرچل دیر کتابون خرچل قوم پرستان خرچل ہم کامریڈان بچاؤ دے دو دزم کا بتاؤ دے وینے لاوا پراوتو دگورے تاریخ
معاف کوي تاریخ څوک نه معاف کوي وچلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجمات پاتشي کشالو زپلے داک شالو زپلے خارب کندر کندر